قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون د جمعیت علمای پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق وروستۍ څرګندونې چې بیا یې ویلي په افغانستان کې جهاد تر اوسه دوام لري وغندلې. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس نن د دورتنی رسمي سفر لپاره انډونیزیا ته تللی دی. د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ چارواکي وایي په دغه ولسوالۍ کې د سړک د غاړې شخصوي مایند بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان چاودلی او د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې متحده ایالاتو ته سپارښتنه کړې چې په ایران کې د بشري مرستو او د ملکي خوندیتوب پر تړاو د ملکي هوایي چلند پر پرزو لګیدلې بندیزونه لرې کړي. خبرونه تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس نن چهارشنبه د دورتنی رسمي سفر لپاره انډونیزیا ته ولاړ. ټاکل شوی عبدالله عبدالله د انډونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو او د مرستیال ولسمشر یوسف کالا او دغه ورځ د انډونیزیا د عالمانو شورا او د هغې د انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو سره وګوري. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید میسم د دغه سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملاقات پیرامون پیگیری و تطبیق توافق
دی وی په دلی دنه کې به اجرایي رئیس د دوړو هیوادونو ترمنځ د تړونونو او توافقاتو د تطبیق د اړیکو پیوړی کېدو سوداګریزو راکړو ورکړو د افغانستان د سولې بهیر او د تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړي.
بحث او گفتگو خوت کړ
شغل عبدالله د انډونیزیا د مرستیال ولسمشر په رسمي بلنه هغې وته سفر وکړ. ټاکل شوی نوموړی په جاکارتا کې د انډونیزیا د بهرني سیاست د مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان د سولې او په دغه هیواد کې د موجودو ستونزو په اړه وینا وکړي. تیره شپه د کندهار په معروف ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو لوی برید په شاتم بولی دی. د کندهار د پولیسو ویان زیا دورانی ویلي چې وسلوالو تیره شپه غوښتل چې د معروف ولسوالۍ د کلینیک پر پوسته موټر بم برید وکړي او چې دا موټر بم امنیتي ځواکونو پیژندلی او له منځه یې وړی دی.
وروسته وسلوالو ترهګرو ډله ییز تروریستي برید کړی دی پر پوسته باندې. دا چې پوسته د قومندانۍ څخه نږدې ساحه کې پرته وه، د قومندانۍ څخه هم ورته کومکونه رارسېدلي دي او چې د شپې تر دوه بجو پورې امنیتي ځواکونو توانېدلي دي چې وسلوال مخالفین تېښتې ته اړ کړي.
د نوموړي په خبره چې له وسلوالو سره په دې 5 ساعته جګړه کې 3 پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د کندهار د پولیسو ویاند وویل چې وسلوالو ته هم په دې جګړه کې درنه مرګ ژوبله وشته ده، خو کره شمېره یې نه ده معلومه. طالب وسلوالو د برید مسؤلیت منلی او ګڼو سرتیرو ته یې د مرګ ژوبلی اعطا کړې ده. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ چارواکي وایي په دغې ولسوالۍ کې د سړک د غاړې شخصوي مایند د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان چاودلی دی. د بګرام ولسوال سیف الله بیدار ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه تېره شپه په قلعه نصرو سیمه کې داسې مهال سوی چې دغه کاروان په ګزمې بوخت و. د ښاغلي بیدار په خبره په دې چاودنه کې د بهرنیو ځواکونو یو زرهي موټر تخریب سوی دی، خو د تلفاتو په اړه یې تر اوسه معلومات نه دي خپره سوي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې په دې پیښه کې 6 تنه بهرني سرتیري وژل سوي دي. په یو بل خبر کې د کاپیسا د ولایتي شورا مشر په نجراب ولسوالۍ کې د ګډو پوځي عملیاتو خبر ورکړ چې په وینا یې په دې عملیاتو کې یوه ښځه وژل شوې او 8 تنه نور ملکي وګړي ټپیان شوي دي. محمد حسین سنجنی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېر ماښام د نجراب ولسوالۍ په درې افغانیه سیمه کې شوي دي. بلخوا د کاپیسا امنیه قمندان عبدالبصیر خپلواک د عملیاتو ترسره کول تاییدوي خو ملکي تلفات ردوي. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې متحده ایالاتو ته سپارښتنه کړې چې په ایران کې د بشري مرستو او د ملکي خوندیتوب په تړاو د ملکي هوایي چلند پر پرزو لګیدلې بندیزونه لرې کړي. د امریکا ولسمشر په می میاشت کې وروسته لاغه چې د ایران له اټومي تړونو د وتلو اعلان وکړ، پر ایران یې نور سخت بندیزونه ولګول. ایران د دغه اقدام په وړاندې په جولای میاشت کې د عدالت نړیوالې محکمې ته قضیه وړاندې کړه. د اکتوبر پر 3مه پر دې قضیه د لومړني حکم د صادرولو پر مهال دغې محکمې وویل چې واشنګټن باید په خپله خوښه هر هغه خند لری کړی چې د می میاشتې د بندیزونو لکبله ایران ته د درملو روغتي خدماتو خوړو او کرنیزو وسایلو د رسولو په مخ کې راپورته کیږي. په دې کې د الوتکو ځینې برخې هم شامل دي. قاضي عبدالقوی احمد یوسف وویل چې پر دغو موادو بندیز چې یو بشري اړتیا ده شاید د ایران په خاوره کې د خلکو ژوند او روغتیا په برخه کې جدي او ناوړه اغیز ولري. شغل یوسف دغه راز د الوتکو پر پرزو بندیزونه په ایران کې د ملکي هوایي چلند خوندیتوب ته خطرناک اقدام بللی دی. او د کرملین یو لوړ پوړی مقام ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هند ته په سفر کې په 1400 دفاع هوا سیستمونو د هند سنبالولو لپاره 5 میلیارد ډالری تړون لاسلیک کړي. پوتین به سبا او بل سبا په هند کې وي او د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودی سره به وګوري. مخکې له مخکې د امریکا دفاع وزارت ګواښ کړی چې که هند له روسیې څخه پرمختللي دفاعي سیستمونه واخلي د روسیې پر دفاعي څانګه د امریکا بندیزونه به تر پښو لاندې کړي. امریکا سږ کال پر روسیې بندیزونه لګولي دي. هند له دې مخکې ویلي چې له واشنگټن څخه وړي څو د دوغو دفاعي سیستمونو په اخیستلو کې دغه هیواد ته خاص معافیت ورکړي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولانی پخپرونه کې باور چې د افغانستان مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون د جمعیت علماي پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق ورسې څرګندونه چې ویلي د افغانستان کې تر اوسه جهاد دوام لري وغندلې.
افغانستان په دغه اوسنۍ جنگ ته جنگ ویل شوی دی، جهاد نه دی ویل شوی او د دې فتنه ویل شوی دی. سمیع الحق مولانا دماغي خلل به ورته پیدا شوی.
په دې اړه مو د چارو دیو کار په نظر هم اخیستای.
پاکستان د استخباراتي شبکې ډلې دی هوای چې وځه قومنده ورکوي د ادبي دماغ کې د دې غړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا خپل امریکایي ساری سره په روسي کتنه کې بیا د خبرې کړې چې هواد چمتو دي چې د افغانستان د جګړې سولې ځواري په هڅو کې مرسته وکړي. آیا د سولې خبرو ته د حاضرولو لپاره پر طالبانو د اسلام آباد رښتینی فشار به نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم د طالبانو او ټولو افراطي ګروپونو اصلي مرکز امور پاکستان ده. که چېرې پاکستان باندې فشار راوړي نو د امور هیوادونه په طبیعي ډول د طالبانو نه به دفاع ونشي کړی.
د اورزګان له وچکالی زپلو کوچیانو سره د حیواني خوراکي موادو د مرستو د ویش لړۍ پایل شو.
کوچیان یې ټکټ کور کړی دي پوښوي د خوراکي سره مشکلات سره د پراړه سره مشکلات سره.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ویل کېږي د یمن په کورنۍ جګړه کې لبي پیلوټ چینایي جنگي الوتکو څخه ورستر بل ډیر کار اخیستل کېږي. د بشري حقوقو اساسي بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به همزه نوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون د جمعیت علماي پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق ورسته څرګندونه چې د افغانستان جګړې ته بیا د جهاد نوم ورکړی وغندلې. سمیع الحق دغه څرګندونه ورسته له هغې کوي چې د افغانستان د سولې او د دینی عالمانو د شوراګانو یو پلاوی پاکستان ته په روسي سفر کې د سمیع الحق په ګډون د هغه هیواد له دینی عالمانو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو له ترسره کړو خبرو رضایت څرګند کړی وو. سمیع الحق ویلي چې په افغانستان کې جهاد دوام لري او دی نور د دغه جهاد پای ته رسیدو غوښتونکی دی. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي سمیع الحق دا ډول څرګندونې له نړیوالو فشارونو د پاکستان د خلاصون لپاره کوي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کوي.
د جمعیت علماي پاکستان رهبر مولانا سمیع الحق یو ځل بیا په افغانستان کې د جهاد خبره کړې، خو دا ځل ویلي چې هیله لري په افغانستان کې جهاد پای ته ورسیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون د نوموړي د دغو سرګندونو په وړاندې خبرګون خي وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه بلکې فتنه بل شوې ده. د دغه کمیسیون رئیس عبداللطیف نهزتیار د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مولانا سمیع الحق باید دا شان سرګندونې ونه کړي، ځکه د په خبره د اسلامي نړۍ عالمانو د افغانستان د جګړې پر ضد فتوا ورکړې ده.
د انډونیسیا غونډه د سعودي علماو فتوا دی، د افغانستان د علماو چې دې ته فساد ویل شوې دي او دې ته جهاد نه دی ویل شوې. زه مطلق هم دا دغه شخصي نظر دی او دا په خپل خپل هم نه دی. د اسلام د اساساتو مخې افغانستان دغه اوسنۍ جنگ ته جنگ ویل شوی دی، جهاد نه دی ویل شوی او دې ته فتنه ویل شوی دی. سمیل حق مولانا دماغی خلل به ورته پیدا شوی.
دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټیډ پریس خبری اژانس په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته د سفر پر مهال په اکوړي خټک کې د مولانا سمیل حق سره لیدلی دي او ورنۍ غوښتي چې طالبان دې د جګړې پر ځای د افغانستان حکومت سره مذاکراتو ته وهڅوي. اسوسییټیډ پریس د ښاغلي سمیل حق په حواله لیکلي چې نوموړي افغان پلاوی ته ویلي چې نوموړی غواړي په افغانستان کې جهاد پای ته ورسیږي، وینه بهیدنه بند شي، افغانستان آزاد او په دغه هیواد کې اسلام حاکم شي. مولانا سمیل حق چې د طالبانو منوي پلار بلل کیږي، د افغانستان او پاکستان د علماو ترمنځ د ناستې موضوع هم مطرح کړی دی، ویلي دي چې په دغه خبرو کې باید امریکا او پاکستان دخیل نه وي. مولانا سمیل حق د خیبر پختونخوا اړوند په اکوړي خټک کې د حقانیه په نوم یو مدرسه هم لري چې زیات شمېر افغان زده کوونکي پکې په دیني زده کړو بوخت دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي مولانا سمیل حق د هغو کړیو نظر بیانوي چې په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي. نوموړی وایي دا شان څرګندونې یو ډول له نړیوالو فشارونو د پاکستان د خلاصون لپاره دي.
سمیل حق مونږ پخوا هم تجربه لرو چې د یو خبره کړې ده د افغانستان د سولې د پاره سره د مرستې لپاره او بیا د خپلې خبرې منکر شوی، نو په ټوله کې په پاکستان باندې فشار دی او د پاکستان اړخونه په دې تکل کې دي چې څنګه د فشارونو نه په دې مطبوعاتي بیانیو او په دې ناستو ولاړو باندې ځان خلاص کړي. سمیل حق همیشه د پاکستان د حکومت بیانیه وړاندې کړې ده او د هغوی سره په همغږۍ
د افغانستان د سولې علماو شورا د سه شنبه په ورځ د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان دیني عالمانو پاکستان ته په خپل سفر کې د دغه هیواد د یو شمېر لوړپوړو چارواکو ترڅنګ د یو شمېر پاکستاني عالمانو سره هم کتلي دي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی هیله مند دی چې د پاکستان د علماو وروستۍ ناسته د طالبانو سره د سولې د خبرو پیلېدو په برخه کې مثبتې پایلې ولري. وصل بسال، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کې یو شمېر افغان دیني عالمان د مولانا سمیع الحق د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې وایي چې دغه ډول څرګندونې د اسلام له ټولو اصولو سره په تضاد کې دي. یو هم دیني عالم نجیب الله زاهد دی چې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق ورسره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلي چې د سمیع الحق وروستیو څرګندونو ته دای په کوم نظر ګوري؟
څنګه کوم چې اوس نظریات داسې یو لوري ته روان دي چې زموږ او تاسو ملت او زموږ او تاسو هیواد په راتلونکي وجه کې د مثبت بدلون زیری ورکوي، خصوصا د پاکستان هغه علما چې هغوی زموږ او تاسو د خوب ملت په مقابل کې د جهاد فتوا ورکړي وه، حالانکه د یو مسلمان په مسلمان په مقابل کې د بل مسلمان ودرول او د هغه د مرګ د جواز حکم ورکول د اسلام د ټولو اصولو خلاف دی. زه فکر کوم دا یو مثبت بدلون دی او خدای دې وکړي چې نور هغه اشتباهګانې هم چې دوی د افغانستان د خلکو په مقابل کې د هغې مرتکب شوي دي هغه هم اصلاح شي او په راتلونکي کې د ښې اړیکې دپاره د دواړو لورو په منځ کې.
بله زاید صاحب، مولانا سمیع الحق اوس هم دغه فتوا و سره سره چې د افغانستان د جنگ په اړه ورکړل سو وایي چې په افغانستان کې غوړی روان جهاد پای ته ورسیږي، دغه نظر اوس هم د افغانستان جنگ جهاد دی، په دغه اړه تاسو وایئ دلته جهاد سته؟
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده، حتی دوی هم په دې پوهیږي چې کوم فتوا چې دوی ورکوي هغه د اسلام د ټول اصول سره خلاف دی. فقط یو نقطې ته اشاره کوم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپل یو مبارک حدیث کې فرمایي چې من حمل علینا السلاح فلیس منا، څوک چې زما د امت په مقابل کې وسله پورته کوي هغه زما امتي نه دی. نو اوس چې پیغمبر داسې یو شی وایي 1400 کاله وړاندې چې څوک زما د امتي په مقابل کې وسله پورته کوي هغه زما امتي نه دی، نو زه حیران دی کوم چې دغه علما دا خو یو حسد دی وستول ملت په دې باندې پوهیږي چې پاکستان د استخباراتي شبکې دلی دی هغوی چې ورته څه قومنده ورکوي بی ادبي دي مافي دوی ستور ته دوی ګډېږي او هغوی چې ورنه څه غواړي په هماغه شکل سره دوی فیصلې کوي. د اسلام اصول دوی ته دومره اهمیت نه لري.
نو زاید صاحب، سمیع الحق ته د افغانستان د طالبانو د مانوي پلار یو لقب هم ورکړل شوی دی، دغه ته په پام آیا مولانا سمیع الحق کولای سي، یعنی طالبانو باندې دومره نفوذ لري کولای سي چې هغوی د سولې خبراتو ته افغان حکومت سره حاضر کی؟
زه فکر کوم چې د خپل هم د دارالعلوم حقانی نفرښ شوی هم لویه دوره مې عمل ته کړی ده او هغه کال کې چې موږ وو هغه ټول جریانات موږ د نږدې نه لیدلي چې د طالبانو باندې څومره تاثیر لري. دا یو حقیقت دی او دا ټول په دې باندې پوهېږي چې د مولانا سمیع الحق د نظر بدلېدل دا د طالبانو د نظر بدلیدل دي. هغه کولی شي چې ډېر لوی مثبت رول ادا کړي په دغه برخه کې.
افغان دینی عالم نجیب الله زاهد چې د مولانا سمیع الحق د پاکستان د جمعیت علمای پاکستان د مشر د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو. سمیع الحق په دې وروستیو کې بیا د افغانستان جګړې ته د جهاد نوم ورکړی. د بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیا د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار او له خپل امریکایي ساری سره په وروستیو لیدنو کتنو کې یو وار بیا ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې د هڅو په برخه کې له دې زیات څه ترسره کړي. د امریکایي چارواکو سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو څرګندونو نور جزئیات د اسما څرمن پر پورته کړو.
د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار جان بولټن او بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبري په افغانستان متمرکز وي. له امریکایي چارواکو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبري پرون سه شنبه په واشنگټن کې پیل شوه. پاکستان وایي چې له جان بولټن سره د قریشي خبرو 40 دقیقې دوام وکړ او ورپسې هم دومره وخت له مایک پامپیو سره خبري وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا مرستیالي الیس ویلز له مایک پامپیو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تر کتنې مخکې امریکا شخته بوبل چې د افغانستان پر سولې خبرې به د دواړو خواو د خبرو د ایجنډا په سر کې وي. زموږ دریځ بیخي واضح دی او هغه دا دی چې باید په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په شریکه کار وشي. د ټرمپ ادارې په دې مایوسي ښکاره کړې چې موږ تر اوسه داسې لاره نه ده موندلې چې په ګډه کار وکړو او طالبان د خبرو میز ته راولو. نو ښکاره ده چې دا به د خبرو د ایجنډا په سر کې وي. په دې کتنو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار وکړ. په واشنگټن کې د پاکستان سفارت وایي چې دواړو خواوو د هند او پاکستان پر اړیکو هم خبرې وکړې، خو زیات تمرکز د افغانستان پر مسأله وو. د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار جان بولټن سره د شاه محمود قریشي خبرې تقریبا ټولې په دې متمرکز وي چې پاکستان د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل دریځ روښانه او تشریح کړي، خو بولټن په دې کتنه کې د ځان یا خپل ټیم په اړه څه ونه ویل. د پاکستان له اعلامیې سره سم ښاغلي قریشي د پاکستان د دریځ بیا بیا تکرار کړ چې د افغانستان مسأله پوځي حل لار نه لري او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سوله د پاکستان د ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري. د همدارس د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پروګرام د طرح کولو لپاره د پاکستان هلې ځلې تشریح کړې. قریشی دا هم وویل چې د سولې لپاره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان شخته هند تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ویلی.
و امرودل چې پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له خپل امریکایي ساری مایک پومپیو سره په روسي کتنه کې بیا دا خبره کړې چې هیواد چمتو دی چې د افغانستان د جګړې د سولې هواري په هڅو کې مرسته وکړي. آیا د سولې خبرو ته د حاضرولو لپاره پر طالبانو د اسلام آباد رښتینی فشار به نتیجه ورکړي؟ په دې اړه زموږ د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي یو راپور لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرسیو بیان لمخې ل مایک پومپیو سره په لیدنه کې شاه محمود قریشي وویل چې امریکا او پاکستان دواړه په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي. شاه محمود قریشي د افغان کشالی په سیاسي هواري کې د پاکستان د ملاتړ هوډ تکرار کړ او ویلي دي چې د نظامی لارې د ستونزې د هواري تجربه ناکامه شوې ده. د هغه په خبره د افغان شخړې حل د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو اترو لارې کې دایسي او د رواني شخړې د هواري لپاره باید سیاسي لارې وغوړه کړل شي. امریکا او افغانستان په وار وار پر پاکستان دا تورونه پوری کوي چې پر خپل خاورې ترهګرو ته خوندې پټنځایونه ورکړي او طالبان په افغانستان کې ترهګري تلمسوي، خو پاکستان بیا تل دا ډول تورونه رد کړي او وایي چې په افغانستان کې سوله او امنیت تر بل هر چا د دوی په ګټه دی. پر دې سربیره امریکا او افغانستان له پاکستان غوښتي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. په پاکستان کې د سیمیزو چارو شنونکي او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې پاکستان په دې هیواد کې پر استوګنو طالب مشرانو فشار راوستلی سي، خو د ده په اند اصل پریکړه به په افغانستان کې جنګېدونکي طالبان کوي.
پاکستان طالبان باندې فشار راوستلی شي، کوشش نورم کولی شي، خو دا ده چې پاکستان دونه اثر نشته چې طالبان مجبور کړي. صدر مشران پاکستان کے دی، سپا ایران کے دی، سپا افغانستان کے دی، سپا قطر کے دی، نو اغی ماننے کا فشار راشی، نو دونا فشار نہ راضی کی اغی با مجبوری گیا دا سی و فیصلہ وکری چی دا اغی پا گٹر نوی.
خو بل خوا په کابل پوهنتون کې د سیاسي علوم ښوونکی پروفیسر نصر الله ستانکزی وایي چې پاکستان د دې توان لري چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي.
زه فکر کوم چې د طالبانو اصلي مرکزونه او د تجهیز او تمویل او د امکاناتو او د بیسونو اصلي مرکز پاکستان ده. داسې نور هیوادونه په اوس په طالبان باندې نفوذ لري، هغه د نفوذ مسله ده. اما زه فکر کوم د طالبانو او ټولو افراطي ګروپونو اصلي مرکز امور پاکستان ده. که چېرې پاکستان باندې فشار راوړل شي نو دا نور هیوادونه په طبیعي ډول د طالبانو نه به دفاع ونشي کړی.
د افغان سولې په اړه پومپیو او قریشي په داسې حال کې لیده کاته کړی دی چې په دې وروستیو کې افغان حکومت هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې ګړندۍ کړي او غواړي چې روان شخړې ته د پای ټکی کېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 15 څپه صافه اوازې اورېدلی شئ. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې په لومړي ځل هغو کوچیانو سره چې وچکالۍ زیانمن کړي د 526 ټنه حیواني خوراک کی موادو د ویش لړۍ د مرستې د ویش لړۍ پیل شو. د دې ولایت کوچیان وزادي رډو ته مخکې ویلو چې که د حیواني خوراکي موادو مرسته ورسره ونه شي نو ډیر څاروي به تلف شي. په دې اړه نور حال له اروزګان د ازادي رډو د خبریال شریف الله شرافت پر رپورټ کې اوري.
په اروزګان ولایت کې په لومړي ځله د وچکالۍ ځپلو کوچیانو لاسنیوی کیږي. په دغه ولایت کې نن له هغه کوچیانو سره د حیواني خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل شوه کوم چې وچکالۍ یې څاروي زیانمن کړي وه او یا هم چاری دل منځتلو په حال کې وو. د یادې مرستې د ویش لړۍ د اروزګان والی محمد شفیق اسدالله صاحب په خپلو لاسونو فایل کړه.
دا کومکونه د حیواناتو د غذایي مواد د وغو لپاره، خصوصا د کوچانو لپاره، د وغو کوچانو لپاره چې هغه وچکالۍ ځپلي کوچانې د وغو لپاره دا مته ترسره کیږي او مالداري چې هم وچکالۍ ځپلې ده د دې لپاره په کار دي چې د دې لپاره د اوبو بندوبست وسي، د دې د مالو لپاره ځایونه چې هغه د یخو د آفته څخه وژغورل شي.
د کرهنې او مالداري رئیس زلمی الکو ویل دغه حیواني خوراکه 1516 ټنه ده په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې به پر کوچیانو وویشي. نو موړی وای هر کوچی ته 500 کیلو ورکوي.
د حیواناتو د لپاره خوراک راغلې ده د مرکز څخه، په مرکز سرینکوټ کې، په جراوت ولسوالۍ کې، په چرچونو ولسوالۍ کې او په چوری ولسوالۍ کې. هغه مالدارانو ته توضیح کیږي چې هغه د وچکالۍ له امله متضرر شوي، د دې مالونه د ولږې سره مخ وي. دغه هغه ابتدایي مرستې دي چې موږ کوچیانو ته لاس ورکوو.
په ورته وخت کې هغه کوچیان چې مرسته ورسره وسوه که څه هم ډیر خوشاله دي، خو وایي چې دغه مرسته د حیواناتو ژوند نسي ژغورلی او باید نورې مرستې هم ورسره وسي. دوی وایي وچکالۍ یې څاروي سخت زیانمن کړي او مرګونی حال پراته دي.
دغه 15000 روپۍ ما په دغه خالي پراله باندې ورکړي. دلاس که خو ډېر خوشحاله، خدای دې خوشحاله لري.
جوړ سو دې وچکالۍ خو وروره دا مالدار دې کړي دي چې یو کوچنی فکر سره ستاسو کال د بینت لري دي میږه د لوجم لري دي دوغه نو شین دوکه یا ترخه یا شی ولا کړي ام خیمې ته ضرورت کوچان لري، ام یو خوراکي مواد ته لري، ام یو د مالو یو شی ته لري، ام یو بوت لري.
علي ټکټ کور کړي کوچان ټکټ کور کړي دي پښوی دا چې دې چې د وبو سره مشکلات لرو، د خوراکي سره مشکلات لرو، د پراړه سره مشکلات لرو. بيخي د دولت الله پاک نه خوري چې موږ سره کومک کوي. الله دې کامیاب لري دولت.
په دغه ولایت کې تر 4000 زیات کورنۍ کوچان میشتي چې د زیاتره کوچانو څاروي وچکالۍ سخت ځپلې دي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د دې تر څنګ د کرنې او مالداري دغه ریاست له 200 او 400 نارینه سره هم 9 کیلو د حیواني خوراکي توکو مرسته هم وکړه. د یادې ادارې مسؤول زلمی الکو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د حیواناتو د روزنې او د هغوی د محصولاتو په برخه کې دغه کسانو ته زده کړې هم ورکړي. هغه میرمنې چې د حیواناتو د روزنې په برخه کې زده کړې ترلاسه کړي وي خوشې دي او تمه لري چې په راتلونکو کې به اقتصاد وده وکړي. خو غشتنه کوي چې کورنۍ باغچې دي ورکول سي او د چرګانو پارمونه دي ورته جوړ سي.
نو موږ دا ارزور ته لرو چې موږ ته د چرګانو یو دانه یو شیره کې یو باغچه را جوړه کې او یو ټانکۍ یو داسې شی و موږ ته راکې. سره چې دانه چرګانې کښېنه یې غټ سي نو خرڅې کړو په یو شی. په دا خطر راغلي چې موږ یې نیمشته کړي دلته وایي موږ چرګان درکوو دغه شان یې دانه بیا درکوو بیا دغه شان بیا پالي داسې بخونه جوړه داسې په کار کوي داسې یعنې به بېشر وځي داسې به اوبه دی په لوښ کې دی دلیږي دی به اوبه ورکوي او خو څونې به موږ باندې سمڅه په یوه هګۍ باندې په یو چرګ باندې په یو اره پخوا باندې په رامانه باندې اوس خو شېدلې وچ کلک ولاړ ولاړ یوه خوا لاړل دا مو ګوتې دي چې زخمیان دي ټپیان دي تر څو ګذار پرې کولې عملانه کي
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه کرنیزو ولایتونو څخه دی کوم چې اتیا سلنه خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت کوچیانو ازادي راډیو ته ویلي وه که د حیواني خوراکي توکو مرسته ورسره ونهسي نو ټول څاری به له لاسه ورکړي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او سم د یمن د جګړې په اړه یو راپور راخلو. د یمن الهدیده ښار د شیعه حوثي وسلوالو ملیشو په لاس کې دی. اسوشیټد پرس اژانس په دې ښار کې د جنګي ډران یا بې پیلوټه الوتکو د یوې حملې په اړه چې د روان کال په اپریل میاشت کې شوې وه په یو راپور کې ویلي چې په منځني ختیځ کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکو پر ځای اوس د چین ساخت راکټ ویشتونکو بې پیلوټه الوتکو مارکیټ ګرم شوی دی. جزئیات د فرشته لازی په راپور کې اورو.
د اپریل په میاشت کې د الهدیده ښار په یو فرعي سړک د شیا حوسی وسلوالو یو اس یو وی موټر روان و چې ناڅاپي و راکټ ویشتونکي بې پیلوټ الوتکه په هوا کې راښکاره سو او په څو ثانیو کې د حوسیانو اس یو وی د اور په لمبو کې پټ سو. د اسوسییټډ پرس په حواله دا راکټ ویشتونکي بې پیلوټه الوتکه اماراتي ځواکونو چې په یمن کې له حوسی وسلوالو سره په جګړه کې د سعودي په مشرۍ په ائتلاف کې شامل دي اداره کوله. د امریکا بې پیلوټه الوتکې له 2001 میلادي کال راهیسې په عراق، افغانستان او یمن کې پروازونه کوي. په مشخص ډول په یمن کې د امریکا له جنگي بې پیلوټه الوتکو اول وار په 2002 میلادي کال کې د القاعده د مشکوکو غړو د وژلو لپاره کار واخیستل شو. خو دا څرګندېږي چې د چین ساخت جنگي بې پیلوټه الوتکې سوکه سوکه ځای نیسي. کله چې په یمن کې د بې پیلوټه الوتکو د حملو له امله د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنې خپرې سوې، امریکا د خپلو بې پیلوټه جنګي الوتکو پر صادراتو محدودیت ولګاوه. د امریکا له دې حرکت سره بهرني دولتونه مجبور سول چې د راکټ ویشتونکو او لیزري بې پیلوټه الوتکو د اخیستلو لپاره د امریکا د حکومت تر څارنې لاندې تیر شي. په واشنگتن کې د نوې امریکا فاونډیشن په نوم تحقیقاتي مرکز اټکل کړی چې په یمن کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې د جنگي بې پیلوټه الوتکو په 240 حملو کې 1400 کسان ووژل سول چې 111 ملکی وګړي ول. د اسوسییټډ پرس په حواله چین که څه هم د وسلو په تجارت کې تر امریکا، روسیې، فرانسې او جرمني شاته ده خو په چټکۍ د ځان د ورسولو هڅې کوي. په ستاکولم کې د سولې د نړیوال تحقیقاتي مرکز په حواله د چین حکومت د 2008 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ د وسلو صادرات 80% زیات کړي دي. په چین کې د پوځي زده کړو د پوهنتون ښوونکي سونګ ژونګ پینګ اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي اوس چینایي تولیدات د ټکنالوژۍ له محدودیت سره نه دي مخامخ، نو باید ښه مارکیټ ورته پیدا سي. دا چې د امریکا متحد ایالات خپل وسلو پر صادراتو محدودیت لګوي چین ته ښه فرصت ورکوي. د څارونکو اسوسییټډ پرس ویلي چې په منځني ختیځ کې چې د امریکا د امنیتي ګټو لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، د چین د وسلو د تجارت پراختیا د پیکینګ د سیاسي نفوذ له زیاتېدو سره مرسته کوي. د ستراتیژیکو مطالعاتو په نړیوال انسټیټیوټ کې د هوایی قوتونو څیړونکي توګلس باری اسوسییټډ پرس ویلي دا د چین لپاره ګټوره ستراتیژي ده. چینایان به له دې فرصته ښه ګټه واخلي. فکر نه کوم چې په دې مسله کې به د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنې پر چینایانو زیات اغیز ولري. د اسوسییټډ پرس په حواله د روان میلادي کال په پیل کې یو سټلایټ د سکاچې د سعودي عربستان پر جنوبي سیمو تیرېده. د امریکا څارونکو بې پیلوټه الوتکې عکاسي کړې وې چې د هوایي ځواکونو په یوه اډه کې د چین ساخت راکټ ویشتونکو بې پیلوټه الوتکو سره ولاړې وې. د نیویارک بارت کالج کې د بې پیلوټه الوتکو د مطالعې د مرکز په حواله دا اول وار و چې د یمن په جنگ کې د ډرون د دواړه ډولونو د استفادې په اړه اسناد وموندل شول. د دې مرکز غړي دان ګټینګر اسوسییټډ پرس ویلي یمن په وروستیو کلونو کې چې د کورنۍ جګړې په اور کې سوځي د راکټ ویشتونکو بې پیلوټه الوتکو یا ډرون د ازموینې په میدان بدل سوی دی. د اسوسییټډ پرس په حواله چینایانو له 2014 میلادي کال راهیسې د سعودي عرب او عراق په ګډون پر مختلفو هیوادونو 10 راکټ ویشتونکي بې پیلوټه CH-4 الوتکې چې بیه تقریبا 100 میلیون ډالر وو خرڅ کړي دي او د لسو هیوادونو سره د داسې الوتکو پر خرڅلاو د مذاکرو په حال کې دي. د شي جنپنګ د جمهوریت ریاست په 15 کلونو کې پیکینګ د خپل پوځي چارو لپاره پر جنگي الوتکو او غرزونکو زیاته پنګونه وکړه او د پاکستان په ګډون خپل نږدې متحدانو ته هم راکټ وشتونکي سمندري بیړۍ او داسې نور پرمختللي جنگي وسایل ورکړي دي. په افریقا کې نایجیریا د چین د راکټ وشتونکو بي پلوټه الوتکو له عمده خریدارانو ده. د نایجیریا حکومت د بوکو حرام په نوم د وسلوالي افراطي ډلې پر ضد په عملیاتو کې د چین له داسې جنګي الوتکو کار اخلي. د اسوسییټډ پرس په حواله په منځني ختیځ کې د چین د وسلو د بازار د ګرمېدو له امله په امریکا کې د وسلو صادرونکو شرکتونو پر حکومت فشار زیات کړی چې د پوځي وسایلو پر خرڅلاو لګولې محدودیت لرې کړي. خو د امریکا د حکومت داسې پریکړه باید د بشري حقونو او د ډلهیزې وژنې وسلو د مخنیوي د ډلو تر کتنه تیره او په کانګرس کې تایید شي.
په منځني ختیځ کې د بی پیلوټ جنگي الوتکو په ګډون د چینایي وسلو د مارکیټ د ګرمېدو په باب مو راپور واورید. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو په 19 پروګرام کې د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو په اړه او د غرض د ژوند په شیبو 19 پروګرام کې به د پوستي خدماتو په اړه چې لکه پیل شوي نور معلومات واورې. خو اوس فری بازار ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس نن د اندونیزیا د مرستیال ولسمشر په رسمي بلنه د دوه ورځني سفر لپاره د غیوات پلازمینه جاکرتا ته ولاړ. ډاکټر سوی عبدالله عبدالله په دغه سفر کې د اندونیزیا له ولسمشر مرستیال ولسمشر د دغه هیواد د عالمانو شورا او د انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو سره وګوري. لږ تر لږه 100 صندوقه حساس انتخاباتي مواد د ملي اردو په هليكوپترو کې فاریاب ولایت ته انتقال شول. د 309 شاین قول اردو د رسنیو دفتر مسؤل محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مواد په څو الوتنو کې له شاهین کم څخه فاریاب ته انتقال او په دغه ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤل ته وسپارل شول. امنیتي ځواکونو د چارواکو په سپارښتنه او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره په همغږي دغه مواد چې د مځکې له لارې د انتقال چاري ناشونې دي د هوا له لارې د ملي اردو په الوتکو کې انتقالوي. د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ چارواکي وایي په دغه ولسوالۍ کې د سړک د غاړې شخص سوی ماینده بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان چاودلی دی. د بګرام ولسوال سیف الله پیدار ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه تېره شپه په قلعه نصرو سیمه کې داسې مهال سوی چې دغه کاروان په ګزمه بوخت و. د ښاغلي پیدار په خبره په دې چاودنه کې د بهرنیو ځواکونو یو زرهي موټر تخریب سوی دی خو د تلفاتو په اړه څه نه وایي. په یو بل خبر کې د کاپیسا د ولایتي شورا مشر په نجراب ولسوالۍ کې د ګډو پوځي عملیاتو خبر ورکړ چې په وینا یې په دې عملیاتو کې یوه ښځه وژل شوې او اته تنه نور ملکي کسان ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې متحده ایالاتو ته سپارښتنه کړې چې په ایران کې د بشري مرستو او د ملکي خوندیتوب په تړاو د ملکي هوایي چلند پر پرزو لګیدلې بندیزونه لرې کړي. او د کرملین یو لوړپوړي مقام ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هند ته په سفر کې په S-400 دفاع هوا سیستمونو د هند سمبالولو لپاره 5 میلیارد ډالری تړون لاسلیک کړي. پوتین به سبا او بل سبا په هند کې وي او دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره به وګوري.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولې. یو مخکې لته چې د ازادي راډیو دوه نیوز پروګرامونو ته وار ورسیږي واصل وصال به سپورتي خبرونه واوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو په نیمه پایلوبو کې افغانستان د سریلانکا او هندوستان د بنگلاديش په وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه سبا پنځشنبه او د افغانستان او سریلانکا لوبه بیا د جمعې په ورځ د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په ګروپي لوبو کې هندوستان او سریلانکا خپل درې وړ لوبي ګټلي خو افغانستان او بنگلاديش بیا په یوې لوبه کې له ماتې سره مخ شوي. افغانستان تیر کال د دغو سیالیو په پایلوبه کې پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د لومړي لپاره د آسیا د 19 کلنو جام اتل ولی وګټله. د کابل د 14 کلنو نه د کموم رضوانانو د فوټبال لیگ سیالیو په لړ کې د عدالت لوبډلې د حبیبیانه لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه عدالت لوبډلې له حبیبیانه لوبډلې نه 9-0 په وړاندې وګټله.
د دې سیالیو بل لوبه بیا د فجر افغان او رسالت لوبغاړو ترمنځ یو د یو پوراندې مساوي پای ته ورسېده. د کابل د فوټبال د شپږس کلنو لیګ سیالۍ شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د څوارلس لوبډلو په ګډون د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شوې چې یو میاشت به دوام کوي. او د پاکستان د کرکټ بورډ د پریکړې له مخې د دغه هیواد د ملي لوبډلې برحاله لوبغاړي د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو کې د لوبېدو اجازه نه لري. د دغه پریکړې له مخې یوازې تقاعد شوي پاکستاني لوبغاړي کولی شي چې په دغه لیګ کې ولوبېږي. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په بولۍ کې اته پاکستاني لوبغاړي محمد حفیظ، وهاب ریاض، فهیم اشرف، کامران اکمل، سهیل تنویر، افتخار احمد، محمد عرفان او شاهد افریدی اخیستل شوی و چې له ډلې به یوازې شاهد افریدی په دغو سیالیو کې د پکتیا لوبډلې په ګټه ولوبېږي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو لومړی پړاو سر له جمعې ورځې نه په متحده عربي اماراتو کې پیل شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د نړیوالو بشرپالو حقوقو د قوانینو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د څانګې مشر محمد عالم عزیزی دی. عزیز صاحب، ښه راغلاست.
بخیر اوسئ. هم په خپل قدم لومړی د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه عزیز صاحب. که لومړی اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپالو حقوقو د تعریف اړه معلومات ورکړي.
نړیوال بشرپال قوانین د نړیوالو حقوقو د یو مهمه څانګه ده او مختلف تعریفونه لري. کیدای شي موږ د نړیوالو بشرپالو حقوقو تعریف داسې وکړو چې نړیوال بشرپال قوانین د نړیوالو انساني قوانینو یو څانګه ده چې په ملي او بین المللي جګړو کې د افرادو او هیوادونو د حقونو مسولیتونو ترڅنګ د جنگ د دوړو خو د جنگ د ښکېل غړو هغه مکلفیتونه او وجایب مکلفیتونه هغه روښانه کوي.
ډیره مننه. که اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپالو حقوقو د اصلي او اساسي اصول په اړه معلومات ورکړي چې دا خپل کوم اصول لري.
لکه څنګه چې مخکې موږ په تعریف کې وویل، د نړیوالو بشرپالو حقونو په تعریف کې مهم ټکی انسانیت دی. یعنی دا معنا چې دغه انسانیت دغو حقوقو یوه ځانګړتیا ده چې یعنی د جنگ په جریان کې هم باید ښکېلې غاړې د انسانانو هغه انساني کرامت احترام او درناوی وکړي. او دا په جګړو باندې ناظر قوانین دي او د جګړو د اړخونو مکلفیتونه او سری کرښې ټاکي چې په جنگ کې کوم د جنگ ښکېل غاړو ته چې کوم چې په جنگ کې سره اخته دي دا کوم څه مکلفیتونه لري، کوم کارونه باید وکړي، کوم کارونه منع دي د جنگ په جریان کې. متاسفانه جګړه په خپله یوه بده پدیده ده، اما بلې خانه د جګړه او منازعات دا د انساني ژوند د بشریت تاریخ یو جز دی، یو واقعیت دی چې هر وخت به مختلف عواملو په خاطر د انسانانو ترمنځ جګړه او شخړه منځته راځي. نړیوال بشرپال قوانین وایي چې په دې باندې بحث نه کوي چې کوم طرف د جګړې په حق دی، کوم طرف د جګړې ما په حق نه دی، اما په دې باندې بحث کوي چې په جریان د جنگ کې څنګه موږ وکولای شو دغه د جنگ د بې ځایه زیانونو د بې ځایه تلفاتو څخه جلوګیری وکړو. هغه کسان چې په جنگ کې دخیل نه دي، هغه ځایونه چې دغه نه نظامی استفاده نه کیږي، څنګه وکولای شو چې هغه حمایه کوو، هغه ته ضرر ونه رسیږي. ټول بحث په دغه باندې دی. راغلو ستاسو سوال جواب کې د نړیوالو بشرپالو حقونو هغه اساسي او مهم اصول 15 مهم مسله لري نړیوال بشرپال قوانین، چې دغه اصول باید په شخړو په جنگ په جریان کې مراعات شي. د ښکېل غاړو دغه لومړی تر ټولو مهم اصل تفکیک دی. تفکیک په دې معنی چې د جنگ کې لړخونه باید د ملکی او نظامی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي، د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي، او د ملکی اشیاء او د نظامی اشیاو ترمنځ تفکیک وکړي او باید دې ته ضرر ونه رسوي. همیشه باید دوی چې هر نوع جنگي عملیات پر مخ بیایي، مخکې د دې چې عملیات سر ته ورسوي، باید دغه اصل په نظر کې ونیسي. دوی باید تفکیک د ملکی خلکو او د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ باید تفکیک کوي او ملکی خلکو ته باید زیان ونه رسي. دوهم مهم اصل د نړیوالو بشرپالو قوانینو تناسب دی، په دې معنی چې دوی باید په هغه عملیات چې کوي، هغه سلاوي چې دوی خلی، په هغې کې تناسب په نظر کې ونیسي. تناسب په دې معنی چې دوی باید داسې اسلحې نه کار واخلي چې هغه متوقعه نظامي ګټه یې تخریب نه ډیره نه وي، تخریب یې ته هغه متوقعه نظامي ګټه ډیر نه وي. د مثال په ډول یعنې یو هدف د کله په کلاشینکوف لاسته راوځي، په هغې ځای کې موږ باید د راکټ نه استفاده ونه کړو. نو دغه تناسب مهم اصل دی چې دا په نظر کې ونیول شي چې لوګیری کوي د جنگ د بېځایه تخریب او د ملکي خلکو ژوند ته ژوند به مسؤول وي. درېیم اصل نظامي ضرورت دی. موږ باید د جنگ ښکېل غاوې مکلف دي چې فقط د دومره قوې څخه کار واخلي چې هغه نظامي ضرورت دی. کله چې هغه خپل نظامی هدف چې ماتې کردن یا تابک کول د دښمن دی هغه لاسته راشي، دغو نه اضافه د نورې قوې استعمال ضرور نه دی. دا یو اصل دی چې باید په نظر کې ونیول شي. بل اصل محدودیت دی. محدودیت همانا چې د جنگ کېلې غواړي، که هغه د دولت دولت سره جنگ وي او یا د ډلو ترمنځ جنگ وي یا د یوې ډلې او د دولت ترمنځ جنگ وي، دغه د جنگ ټولې کېلې غواړي دا په انتخاب د سلا کې په انتخاب او استعمال د سلاح کې لا محدود صلاحیت نه لري. دوی محدود شوي دي. ځینې سلاوي دي چې باید استعمال نشي د جنگ په دوران کې. د هغو استعمال جنگي جنایت دی، د هغو استعمال معنی دی، لکه بیولوژیکي سلاوي، لکه کیمیاوي سلاوي. نو دا ډیر مهم اصل دی. او پنځم مهم اصل هغه انساني رویه ده، یعنی په جریان د جنگ کې ښکېل غواړي او د ښکېل غواړو هغه مسؤولین او هغه سربازان او هغه جنګیالي باید همیشه د حتی د خپل دښمن په مقابل کې هم انساني رویه ولري. کله چې دښمن د دوی زخمی کېږي د جنگ په میدان کې، دوی مکلفیت لري چې هغه تداوی کړي، شفاخانه ته یسي. یا دښمن چې کله ژوندی نیسي، هغه باید ونه وژني، هغه باید شکنجه نه کړي. دغه انساني اصول دي، انساني رویه ده، چې دا یو مهم اصل دی نړیوالو بشرپالو قوانینو چې د جګړې په وخت کې باید په نظر کې ونیول شي. او نو په عمومي سطح د نړیوالو بشرپالو قوانینو هغه اساسي مفکوره دا ده چې بعضی کارونه حتی د جګړو په وخت کې هم جواز نه لري. او دا قوانین د خلکو څخه د حمایت او د ساتنې په موخه، که هغه ولسي وګړي وي او که خپله جګړه ماران وي، وضع شوي دي. یعنی تنها د ولسي وګړو نه حمایت نه کوي، بلکې خپله د جګړه مارانو نه هم حمایت کوي. مثلا هیڅوک حق نه لري چې جنگي اسیر ووژني، هیڅوک حق نه لري چې زخمي د زخم په حالت کې ووژني یا تداوی نه کړي یا اجازه ورنه کړي چې شفاخانه کې خپل ځان تداوی کړي. دغه اساسي مفکوره د نړیوالو بشرپالو قوانینو ده.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه په اجازه نمبر کې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شوی.
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. مون د حکومت څخه شروع چې مون د وګو باندې بس کړی چې
محکمې لخوا. آزادي رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښتست. عزیز صاحب، تاسو د بشرپالو بشري حقوقو د قوانینو د اصولو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د جګړې شکیل غاړو تر کومه حده دا قوانین مراد کړي دي.
مخکې ما اشاره ورته وکړه چې په عمومي سطح موږ په نړۍ کې دوه ډوله منازع او جنگونه لارو یو بین المللی جنگونه دی او یو داخلی جنگونه او داخلی شخړې دی. بین المللی جنگونه چې دولتونو ترمن جنگ وي د یو یا ډیرو دولتونو او داخلی جګړې چې د دولت او مخالف ډلې یا څو مخالف ډلو ترمنځ جګړه وي او مشکل وي او شخړه وي د دموږ داخلي منازع وي. په دغو دواړو منازعو کې که هغه بین المللی وي که داخلي وي ټول هر اړخ د جنگ هغه دولت وی که د هغه دولت مسله مخالفین وی هغه که د دوو مخالف مسله و ډلو په منځ کې جنگ وی چې جنگ ټوپک واخست او عملا یې په جنگ باندې فایل وکړ دغه د جنگ ټول اړخونه مکلف دي چې دغه نړیوال بشرفال قوانین په نظر کې ونیسي د دغه نړیوال بشرفال قوانین احترام وکړو دغه نړیوال بشرفال قوانین تطبیق کړي عملان یې تطبیق کړي او درناوی ورته وکړي. خو که کومه یوه ډله کوم طرف دغه نړیوال بشرفال قوانین نقص کوي نو دوی د جنگی جنایت مرتکب ګرځي. د دغه نړیوال بشرفال قوانینو نقض یا د جنگ د قوانینو نقض د جنگ په جریان کې جنگی جنایت دی. که یوه ډله مثلا قصدن ملکی خلک وژني د جنگ په جریان کې دوی جنگی جنایت مرتکب ګرځېدلی دي. هغه کار څوک وي او یا د داسې تکتیک نه کار خلی دغه اصول چې موږ کوم یاد کړل دا په نظر کې ونه نیسي دوی مرتکب دي جنگی جنایت ګرځي. جنگی جنایت موږ تاسو پوهیږو چې د نړیوالو جرایمو د جملې څخه دی. موږ درې نوه نړیوال جرمونه لرو چې یو یې جنگی جنایت دی چې په هر وخت او په هر زمان او په هر مکان کې د تعقیب وړ دي او د دې دپاره ملي او بین المللي میکانیزمونه شته. په اول قدم کې خپله دولتونه مکلف دي چې هغه کسان چې جنگی جنایت مرتکب ګرځي باید هغه نه پوښتنه وکړي عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. خو که چېرته دولتونه نه غواړي او یا نشي کولی موږ نړیوال میکانیزمونه د دې دپاره لرو. افغانستان د نړیوال جزایي محکمې عضو دی. په هغه صورت کې نړیواله جزایي محکمه باید مداخله وکړي او دغه کسان چې مرتکب دي جنگی جنایت ګرځېدلی هغې د هغې جنایتو ته رسیدګي وکړي.
ډېره مننه
ستاسو نه. مننه کور مواده.
قدرمنو اورېدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک الله مو مل ستاسو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به تغشب شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کړي به دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ سہجد دې چې د خط په ملال ولم چې زما په باب د خلې دی په هیګم
تا خطون ټول زما سر ته پرات دی زیل ولم هر شپه دوبار دوبار.
آیا په افغانستان او نړۍ کې د پوسټ په تاریخ خبر یاست؟
په ولسمه میلادي پیړۍ کې د پوسټخانه ایجاد په نړۍ کې د ولیا په نامه باندې یو فرانسوي پوسټخانه یې جوړ کړه. البته په ابتدایي شکل باندې
پوست کول یعنی لیک او نور شیان لیوزای بل زیتا لیگل سدول ترسره کیگی.
پوست بخشوت البته ده نور و ولایتو نه یا خارج ده کشور نه خلکو تا پوستی رزی.
ده پوستی سیستم ده اصری که دلو لپاره کوم کارونه شویدی؟
ده پوستی مابر جوڑی دلی ده مرکزی پوستخانی اصری سازی ده.
خلق د پوسټي خدماتونو په حق لسوي
هغه څه چې په دغه پوسټ کې وو یعنی هغه مصرف دغه دو چن شوې دي.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې د پوسټ په تاریخ غږیږو بیا مو د افغان پوسټ پر ریاست کې له خلکو او مسولینو سره مرکې کړي. په اخر کې د مخابرات وزارت د ویان خبرې هم درته اورو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي او زه محمد واصل وسالی درته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو د میزان ولسمه د پوسټ نړیواله ورسته د پوسټ نړیواله اتحادیه په 1940 میلادي کال د پوسټي سیستم د پراختیا په هدف په سویس کې تاسیس شو چې د افغانستان په ګډون تقریبا د نړۍ ټول هیوادونه د دې اتحادیې غړي شول. راځو دې ته چې د پوسټ تاریخ تر کومه رسیږي. کله چې بشر لیک اختراع کړ، په پیل کې په پاڼو، ګلونو، د حیواناتو په پوستکو او داسې نورو شیانو لیک لیکه. د وخت په تیرېدلو سره دا اړتیا پیدا شوه چې لیک له یوه ځای څخه بل ځای ته ولیږي. تر ټولو زیات بیا د شاهانو لیکونه ډېر مهم وو. په هغو کې به داسې مطالب لیکل شوي وو چې باید محرم پاتې شوی وای. د شاهانو لیک به په یوې لوله کې اچول کېده، بیا به دواړه خواوې ځکه قلفولې چې څوک یې ونه لولي، خو بیا هم به لیک خوندي نه پاتې کېده. ډېری وخت به مهم مسایل مخکې تر دې چې تر ټاکلي کس پورې ورسیږي په لاره افشا کېدل. بیا نو همغه و چې د لارو د لریوالي او همدې ستونزې له وجې چې لیک به محرم نه پاتې کېده پوست رامنځته شو. په افغانستان کې پوست د لومړي ځل لپاره د امیر شېر علي خان په وخت کې په کال 1209 هجري شمسي کې داسې رامنځته شو چې یوه پوستخانه د کابل په بالایسار کې د چاپار په نوم او یوه پوستخانه هم د افغانستان په لویو ولایتونو کې جوړې شوې. په دې هکله نور معلومات د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست خاورو.
رمز پیدا سو د لیکلو د رسولو لپاره په شیدو باندې به خط ولیکي، پر سپین کاغذ باندې خاطب ته ورسوه، هغه به پر دې ری وشیندلې، اروپا را څرګند سو، راښکاره به سوله، یعنی چاله سو لوستلی. هغه چې بیا په 18 میلادي پیړۍ کې د پوستخانې ایجاد په نړۍ کې د ولیا په نامه باندې یو فرانسوي پوستخانه یې جوړه کړه، البته په هغه ابتدایي شکل باندې. دا هغه وروسته بیا په رسمي او حقیقي ډول باندې یو پوستخانه په انګلستان کې جوړه سوله چې په 1909 کې انګریز راولاړ سو او دغه یو پوستخانه یې جوړه کړله. بیا په افغانستان کې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په دوهمه دوره کې د نورو ریفورمونو او اصلاحاتو تر څنګ دغه د پوستخانې ایجاد هم پیل سو. په هغه پسې د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې پوستخانه جوړه سوله. نو دغه څخه وروسته د نادر خان په دوره کې، ظاهر شاه په دوره کې، د داود خان په دوره کې، ډاکټر صاحب نجیب رانور راوروسته تر ننه پورې د پوستخانو بیا ډیجیټلي بڼه غوره کړله او په ډاډبنه توګه سوه، د تیارو د لارې سول. تیر کال په دوبۍ کې یو بی پیلوټه الوتکه جوړه سوله چې هغه د ډیجیټل یا هغه د پوست آفیس وظیفه اجرا کوي. په ریموټ کنټرول باندې دا الوتکه ځي او یوازې دغه پوستي وظیفه ترسره کوي.
د افغانستان په تاریخ کې د مقدوني سکندر د مور لیک له لرغونې پوستي لیک څخه و چې خپل زوی سکندر ته ولیږه او د هغه د لریوالي درد پکې انځور کړی و. بیا همغه و چې سکندر هم خپل مور ته چې په یونان کې و د لیک ځواب ولیږه. په 1204 هجري شمسي کال د کابل او مشرقي ترمنځ د پوستخانو د لیکونو لیک درا لیک د موټرو په وسیله کېده او د یوې تبادلې سرحدي دفتر په تورخم کې جوړ شو. په همدې وخت کې نورې سرحدي پوستخانې هم ورغېدلې. دا چې اوس پوست او پوستخانې په کوم حالت کې دي، زموږ همکاره فرشته مرسل د مخابراتو وزارت ته ورغلې او له خلکو سره یې هلته خبرې کړې.
زما نوم محمد اعظم اصغری دی. پوست را تر لیکل شوی دی د هالند نه، تر څو هغه پوستک زه ترلاسه کړم.
شوی دی تر لیکلې چا را لیکلې؟
خپلوان مې دي. هالندي ژبه یو کتاب دی او په موبایل کې دوی چې یو ټلیفون هم دی.
کوم وخت بنم د پوست طریقه چا شوی در تر لیکلې؟
بله، بعض دوستانو را لیکلې
دي،
دواګان او بعضی کریمونه د شان راغلی وو. اما یو استون چې پکې موجوده و، هغه څه چې په دغه پوست کې وو مصرف دغه دو چند شوی دی. مثلا عطر پکې وو او لکس کریم دی چې دغه نه تقریبا 3000 افغانه چاره نه و. مشکل په اساس باندې مو دغه کار کړ.
با د یو سلامونه مه هو مسافرو جڑو پڑو قربلو تای
قدر من دوستانو و سغزای تراغلو چه فکر کوم چه دلتا لبهار نه خطون رازی.
زمانم سید واسه یک بریده سورت تبادلوی عمومی مدیریم.
بله،
مربوط در ریاست پوست. او دقا شبیتا چه تاس تشریف راوره دا زمان دا پوست بخصونه دی.
بله،
دا پوست بکسو ته البته د نورو ولایتونو یا خارج د کشور نه پوستي راځي او هغه خلک چې په دې پوست بکسو کې اشتراک لري، یعنی مشترکین دي، دا وی اطلاعیه په دې پوست بکسو کې موږ دو مثلا تاسو د
1953
دا د اغي خونه اطلاعیه یا پاکټ هیڅ شي درته دوم کلیه چې خپل اخیلی وزي
طبعا ټول مسافر ولري نو دته ډیر زیات لیواله چې دغه یو خط ولري یو خبر ولري د څه کوم مشتری سره مخسی وی چې هغه تاسو جالب و دغه هیجان دغه خوشحالي
ولا دات خاطری بل مو لرو مثلا داکومنت دی کنه ورور ته یا پلار ته یا مور ته یا خور ته دیگی یا بال بچ ته لیگی کنه مثلا اسناد دی ته قبلی دو یاشه دلته ډیر خلک دی چې مثلا راغلی دی چې دا خپل سه خاطر ته اخیسته چې پکې اسادی سخت زیاد خوشحاله شی ویدی و تا مونتا دعاگانی کری که خیر ویسه چی مونتا زر خبر را که تو باوره که چی یو سره میولی ده چی ده پرن و پمزه که باندی زن واچه و تا نیم پخاو رو دخلین شکر ادا که چی ول پخاو مون دیر که تکلیف رو دید عبدالشکور
کاکا تسی دلتا راغلی دیر پا جلاوی کنیز دا صندوق خلاص که دلتا چکه ای چا چی را لگلی
دا دواد را لگلی
چا را لگلی
آجی اتا ولق
آغالی چکی گی
آغالی مرگری دی
مرگری دی دا لکم زیرا لگلی
جرمنی
جرمنی نه ترازه دا صندوق با پا گرد خلاص کسی دلتا چی دی دا کلی دا زی خلاص کم دا خو داری گا دا خلاص رازه سیو گرو دلت خوی چیم نستا
اطلاعی را غلی دیتا
نیولی دادا چوبه
تر وسه ندر اغلی
راغلی دی راغلی ما تا تلیفون کریوا
چا تلیفون دلتا وکر
دا دلتا دا دوا دلتا کنترولی بیا ما ترکی
اتمن بل جلدیم کاکا دوا خیستی پیگی پا
چندین مرتبه
اوز که داره تو ایتی کلا داغ پوست ترازی کنن داغ کلا خاف اخلی کلا نور شاین در ترازی سمره لدین رازی آیا پا وقت در ترازی؟
او دیره دیر رازی و دیر خکار کی سنتیا برابری
د افغان پوسټ د مسولینو په وینا ډیر کلونه کېږي چې د مخابرات وزارت د خلکو لپاره پوسټي خدمتونه وړاندې کوي. د دوی هڅه ده چې له نوې ټکنالوژي سره سم پر مخ ولاړ شي او د مشتریانو رضایت ترلاسه کړي. دا چې په دې وروستیو کې یاد وزارت کوم نوي کارونه کړي زموږ همکارې فرشته مرسل د مخابرات وزارت له ویان سایر زلان سره مرکه کړي د ورېدو بلنې درکو.
د پوستي مابر جوړېدل دي د مرکزی پوستخانی عصري سازي ده کابل د پوستخانی د لپاره کارونه روان دي او د دې ترڅنګ د دې وروسته په لویو ښارونو کې چې کومې پوستخانی دي دغه د عصري سازي د لپاره کارونه روان دي. همداراز د پوست بکسونو د سیستم جوړول لپاره چې ټول ډیجیټل بکسونه باید له دې وروسته په افغانستان کې استفاده شي.
په دې وروسته کې چې مثلا ځینې کسان ایمیل نه کار اخلي یا د انټرنیټ له نورو واتس اپ وایبر دغه شیانونه څومره پوستخانی خپل زړه ساتلای دا وسم خلک لدینه کار اخلي.
دولتي مراسلات د پوستخانې د لارې نو اوس هم تر سره کیږي. همدار از هغه ټول مراسلات چې هغه د بهر څخه افغانستان ته راځي یا د شاپینګ په برخه کې چې کوم مواد خلک د خارج نه راوړي دلته داخل ته دا ټول د پوست د لارې نه کیږي. یعنی څومره چې اسری تو برابرسته کیږي د افغان پوست اداره هم په دې کوشش کې ده چې ځان برابر کړي د ډیجیټلي دنیا سره.
یو ورور چې مسکو کې تحصیل کوي دوویل چې کته موس انټرنیټ ډیر اسانتیا رامنځته کړي. خدای وایي چې کله زه قلم راخلم خط لیکم ځانګړي احساسات ما وخت بیانولی سم. دا به شکایت وکوي کله ناکله د ما خط ورکیږي نه رسیږي علت یې څه ده؟ حال دا چې پخوا داسې نه کېدل اوس خلک دغه پوست د ارزښت نه ورکوي که څه مسله ده؟
دوه مشکلات دي. یو دا چې اوس دغه د خطي مراسلات ډیر د بهر نه کم شوي د ورکېدلو مسله چې دا د پوست د عصري سازۍ سره کاملا له منځه ځي ځکه موږ غواړو چې د یو نړیوال ستاندرد سره سم عصري پوستخانه په افغانستان کې ولرو چې ټول هغه معیارونه چې په نړۍ کې نور پوستخانې لري هغه افغانستان کې هم ولري.
څومره لګښت راځي هغه که داسې تخمیني تاسو وایي په څومره وزن څومره مصرف
د قیمت برخه کې مختلف قیمتونه دي لکه تاسو وویل چې هغه د اندازې پورې ده. یو ستاندرد دی ټاکلې اندازه ده چې هغه که یو مکتوب هم تلیږي هغه باید ورته ورکړي او یو د وزن مسله ده چې هغه په وزن باندې هغه نړیوال ستاندردونه دي افغان پوست هم د همغه ستاندردونو باندې ګام اخلي. کوشش مو دا دی چې موږ هیوادوالو ته با کیفیته خدمات په کم نرخ باندې وړاندې کړو. هغه څه چې موږ غواړو اصل یو چاته ولیږو مجبور یو چې د پوست څخه استفاده وکړو.
سایر زلان زیاته کړه چې اوس افغان پوست د ډیلی، دوبی او استنبول لاره د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د پوسټ لیګرا لیک په خوندي ډول کوي. په دې هیله چې د افغانانو لیګل شوي او را لیګل شوي لیکونه او نورې تحفې په پوره امانتدارۍ سره ورسیږي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.